سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه احمد زمو تاسو یې ازادي لري ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو درته خبرونه لرو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سونوري ودون اقدام خي په افغانستان کې د ښځو وینجنو لاقونو څخه د پراخ سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاښمه په ویګړې لمې کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو وینجنو لاقونو سرغړونو په خاطر د عدالت نړیوال محکمې ته لاري اقدام وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان غړي فرشي عباسي پرون چاښمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د اقدام خي د افغان ښځو وینجنو پر وړاندې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو لپاره پیوی نړیوال محکمه کې د عدالت تر لاسه کولو پیلموي. تعقیب خبره نوري ودونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت یو وین حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس باندې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او بشري حقوقو نقض رد کړی دی. هغه ویل افغانستان کې د بشري حقوقو خوندي دي او یو شمېر ودونو هڅه کوي د دې پر ضد پروپاګاندا وکړي. طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندي سربېره خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د نور بندیزونو سربیره د امر بالمعروف په نوي قانون کې د خزي مخ او غاټ هم اورات سبلل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاز زفیر کرانډی کوي چې واشنگتن ته تللی سود امریکا د بارني چارو وزارت لمرسلی روزماری دی کارلو او د افغان خزون جنود بشری حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړي سازرینا ملي سره د دوه د ناسو په اړه خبرې ترې وکړي. هغه له ډیکر د خبرې پرون چهارشنبه پیو بین کې کړی دی. ډیکر ویلی پیو ناس کې د امریکا د بارني چارو وزارت لمرسل جان با سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې ترې کړې دي. دغه په خبره زده کړه د انسانانو بشری حق دی خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2023 پاګست کې افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د نجونو پر تګ بندیز وضع شوې او د 2023 کال په دسمبر کې نجونې له پانتوني زده کړو هم راګرځول شوې دي. د خبر پښتونخوا یالات په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانو نښته کې د وژل شوې شمیر 43 ته رسیدلې ده. روغتیایي چارواکي له سیمې د ازادۍ رادیو مشال برخې ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نښته کې د 43 کسان وژل شوي دي او له 39 ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوه شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو مشال برخې ته ویلي د وړو خواوو د یو بل پر ضد درنې اوسپکې وسیلې کارولې چې خلکو ته د ځنې زیانونه سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل د دوړو خواو لزګونه کسان وژل شوی دي او ټپیان شوی دي. کورما سیمه په وروستیو کلونو کې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ د فرقایز تاوتریخوالی شاهده ده. تهران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان امپلورونکو پر کاربندي زلګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې پیران کې د اسوګنې قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینه وکړي. دا په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه نه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پیران کې د افغان کډوالو د زورونې د زیاتوالي پرونه ورکړل شي دي. ایرانی چارواکو ویلي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا سند افغان کډوال له دغه واده وباسي. او رسه خبرم دا چې تمه ده د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د سپتمبر 26 د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غل مراسلې کامل هریس سره په کتنه کې د روسي پر وړاندې جګړې کې د بریا پلان وړاندې کړی. روسي کې د امریکا ولسمشر جو بایدن سره د خغل زلنسکی دوه مکتنه ده. زلنسکی پروند ملګر ملتونو د عمومي اسمبلې په ناسته کې هم خپل امریکایي سیال سره لاندې کتنه درلوده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن بنن لګر مې ورسته د ولادمیر زلنسکی کوربه تو وی. زلنسکی به د جو بایدن له مراسل کامل هر سره هم ګوري. دا لید کته په داسې حال کې دي چې روسیه پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړي او ملکی اهداف یې په نخښه کړی دي. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم ووري. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سونورو هیوادونو اقدام مسوله د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي. د نصر الله ستنزي نظر می اخیسته.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده.
یو شمیر مدني فعالان هم دې تایلمند دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي
باور وکه وس خبر سن ول برخه دته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کلو چې د دې برخه څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بشری قانون د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سنور ودونو اقدام خایي په افغانستان کې د خزو وینجنو له حقونو څخه د پراخو سرغړاونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاشبي په ویګړی لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خزو وینجنو له حقونو د سرغړاونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لاري اقدام وکړي. خو د طالبان حکومت په افغانستان کې جنسيتي تبعیض او د بشری قانون نقض رد کړی دی. نور د اکرام لیکرام پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېلي کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلان کې طالبانو ته غواخ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو انجونو له حقونو د سرغړاونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې لاري اقدام وکړي. د دغه هیوادونو لوري په ګډ خبره شوی اعلان کې طالبان رسمن مسول بلل شوی چې د خزو د حقونو په اړه هغه مسولیت پر ځای کړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د منځوړلو په کنونسین کې یادونه شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د مېرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د منځوړلو له کنونسون سره په یو ځای کېدو د خزو او نجونو د حقونو ساتنې تجمن شوی او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړوي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني بل هالند، کاناډا، استرالیا او خپل نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړي. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړي چې افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د خزو د حقوقو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان خزي او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادۍ محروم دي. دوی د څلورو هیوادونو لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو درخکلو د غواخ هرګلای کوي، وایي دغه ډول اقدامات د افغان مرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پایته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د خزو د حقونو فعاله فوزیا وحدت
د دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپل غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا مختل لار هنور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونی کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه لامیاده، لیکن زه فکر نکوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دغه قوانینو په نړیواله کچه سخت خبرګونونه لپاره ولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې، بلکې د دغه محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړي. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولای شي چې د افغان جنو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کانادا او هلند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د ښځو انجنونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت نړیوال محکمې لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پانتون له پوهنې استاد پوهان ډاکټر نصر الله سنګ سره خبرې کړې او ترې مې پوښتل چې د عدالت نړیوال محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په دغه قضایا کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایم تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه افغانستان دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پرسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساس نامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامه ور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د پچنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي. برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کیږي، د طالبان د حکومت د پاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، دغه د پاره لویه ستونزه ایجادولی شي. دغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې هغه راشي، یعنې هغه عادي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که یاره دا حکم صورت ونیسي، نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي. د لپاره چې افغانستان به نور نړۍ نه لا هم په مصافې کې واقع شي.
تاسو د ښاغلي نصر الله ستانګزي د کابل پانتون په خواني استاد مرکه اوریدل چې موږ سره د محکمې په تړاو باندې چې کوم وروستي تصمیم نیول شوی د طالبان په تړاو باندې کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بارنو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار وړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دای او د روخانه کړی چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي. که څه هم د طالبان حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته له ټاکنو وړاندې ټول برمته شوي امریکایان راخلاص کړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم او الکیږي چې محمود چګواکی محمود شاه به د طالبانو القاعده ته سپارلی دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکې دا یې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولس امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې دا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداری ورکړې او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوي دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنی حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
د جو بایدن حکومت ارتیا لري چې له ټاکنو وړاندې دغه برمته شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمته شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو درېو برمته شویو کسانو په امریکا کې حرکت وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کرات او دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي په اړه د طالبانو بی خبری د اندېخنې وړ بولی او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی جواب وړاندې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د خیبر پختونخوا په کورما کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نخته کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا نخته د روانې میاشتې په شلمه د کورمې په بهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمو اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوې او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدی سیال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډیر نور د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال اړیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعګانو سنیانو ترمنځ د نخته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې په لانجمنیزم کې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلی او احمد سیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنی او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې دفترونه ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو د خوراک څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کول په برخه کې له ډیر ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنگش مشال اړیو ته ویلي نخته د ځمکې پر سر پیل شوی و خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره د ډول نختې په سیمه کې د بدبختۍ لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانو یو جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمه حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نختې څنګه دی ویلي خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر افتاب علم اپریدی وړ مورز ویلي و چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نخته ودروي. په کورمه کې شیعاګان او سنیان په ګډه ژوند کوي خو وخت نا وخت د ځمکو زنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوال نخته یې ترمنځ پیخیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اگست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خورکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چاته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ پاتې جولای میاش کې نخته شوی و چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نخته کې د دواړو خواو 290 کسانو ته مرګ شوبله وختي و. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لاسو کسان مړه او ټپیان شوی و. دغه دواړو خواو په 2008 کال کې په مریکي او توافق لاسلیک کړ چې به کې ورشي و. په کورمې کې بعد د سمکې هر لنجه د جرګو لارې حل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یا چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاواټ وي او سلریش ته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نور جزات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سنول برک دته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدل کله چې د دې برک څخه زه خوشاله يم چې جوړ شي.
د د اورزګان وسیدونکو نصیب بلاو د دغه ولایت یو بل وسیدونکو عبد الخالق هم د د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاطمی شفغانی مژ استعمالوي د سولری برق پالسی مژ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شتاستونځي هواري سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټه سولری برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپ هم ولري، ان شاء الله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دغسې معلومات چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کیږي په دوو درو هفتو کې.
د نوموړي په خبره اروزګان ته دغه درې میگاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ سي. اروزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونه ورده چې د اروزګان اوسیدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست سودین کې لاروندوی درو غوړی چې په خار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیرو پلور مخه ونیسي. د خوست سودونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله د زنونو د درملنې تاوان هم نه لري. بلوري تزای چرواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په ورستیو 15 میاشتو کې دا ټول هته د شتنه توکي نیولې او لمانځي وړي دي. نور حالي د نجیب لال خیل پر راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایته رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تیر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او دغه څخه وخت په وخت سره نه وشي.
د حکومت جدي وسی، شروالي جدي وسی، پافته کې یعنی په میاش کې در دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل چې په کاچاکی راوړيږي یا دلته خرچيږي، نو دا ستونزې به ان شاء الله واري شي.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غوړي هوا ته د بی کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوز دوه تنو نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامیدی نوئل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راوړدوي هغه سامان دوی باید راوړد نه کی چې دی خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیر درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مو د دوی سره وی د خوست خار ولې سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو زمونږه پښتو خبری مجله پای ته رسیدي، خو دری خبری مجله زمونږه همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کی. سلامونه سرور، سپخیر غلی خبرونه.
وعلیکم